په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلی د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړې چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړی دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ار کې کړي او بختر اجانس راپور کړی دی. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبرپاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر باعزته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد ستر محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې دا حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. د 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,000 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړي چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکي باید تر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمېر پاټرایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لېږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیري او 100 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوسییټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمېر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسید او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیري به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو له استولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی او وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لارې بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و، خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوالې اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې ښځینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځایي وخت له سهاره ماسپښین ته ځنډول شوې دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبې کې هم یو ستونزمنه مسأله وه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. دبليو اف پی وای افغانستان کې کاری فرصتونه محدود پاتې دي، څه کول پکار دي؟
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، د څونیزو کورسونو لالارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، د کار زمینه مساعده سي ورته.
پاکستان کې یو ځل بیا د کډوالو نیولو زور اخیستی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده، پرون بیا راغلي ول. زه خو نه ومه، خو یې مطرز ونیولی ده او جی کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مو ورسره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي.
یو شمیر کورنیو رسنیو وروستیو کې د ځان وژنې پېښې ډېرې راپور کړي.
د موږکانو دوا وایو ګولۍ دي جوړوله، دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې چې موږ شپانې ته ورسولی وو.
ارواپوهانې د مخنیوي لپاره ګټورې سپارښتنې لري. ولسی او حماسي شاعر متی الله تراب په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه فن او ژوند ته مو لنډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره، په دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبری چولگه تخراغ لای ده تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. رازو ده سر راپورت ده خوړو نړیوال پروگرام دبلیو اف پی وای په افغانستان که ده کارموندنی فرصتونو تا ده لاسرسی او مزدوره یو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیر ورځې په راپور کې ویلي چې دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندویي کوي. یو شمېر کارګر هم وایي چې د دوی اړتیاوې ډېرې خو په بازار کې ورته کار نه پیدا کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول په اونۍ کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبلیو اف پی د سه شنبې په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدورۍ بوخت دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه نږدې دوه نیم کاله کېږي چې کار کوم. یوه ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بله ورځ 250، خو بیا یوه اونۍ کار نه پیدا کېږي. د نهو کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهال کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمینه مساعده سي ورته. د تبعید شوو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکري، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په هکله دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي، د کډوالو د پراخې بېرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یوناما د سه‌شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا تنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 70 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي، نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
و موردل چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو محدودیت ته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنې ښودلې او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه بیرته ماته شوې ده. څه باندې 1.3 میلیونه کډوال یوازې له ایرانه په دې کال کې راغلي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي چې په تېرو ورځو کې د دې هیواد پولیسو یو ځل بیا دلته پر کډوالو چاپې زیاتې کړې دي.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو له لوري د بې ویزې افغانانو د نیولو او حجي کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومیټریک وروسته له دې هیواده په جبري ډول ایستل کېږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لدی وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د ده د تره یو زوی له ځان سره وړی. دی وایي له تیرو 20 ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو 4 ورځې راهیسې شروع شوی ده. پرون بیا راغلی ول زه خو نه ومه، خو یې مترز ونیولی ده او جی کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مور سره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي او ما خپل دوی شورځی کیږي چې ویزې ته مې اپلای کړی دا اوس پر ویزې نه درغلی. دغلته د پولیسانو جنجال دا ویزې بندي کړی دي. مونږ ته باید یو لار راکړي چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر بل افغان چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ټولې کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزې نه دي ورکول شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمې ته پولیس ورغلي او لږ تر لږه له 15 تر 20 افغانان د ویزې نه لرلو له امله له ځانونو سره وړي دي. دی وایي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی له یوې خوا د ویزې تمدید بند کړی دی، نه پوهېږو کومه پالیسي لري. اول یې شپږ میاشتې ویزې موده 1 میاشت کړه او اوس یې د 1 میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې 2 ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې 20 ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوسمهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې، خو اوسمهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړ چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې د دغه هیواد تایید لیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لېږدول شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم ورزده ته چې حماسي او ولسی شاعر متی الله تراب پرون په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. په دې راپور کې مو د هغه فن او ژوند ته لنډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره بدی کلو او خاریو پختنه وکاو دا
په ژوندونی د خپل مړینی وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو کو سکو کېدا د ممندو باجو
دروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاش کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو.
بغاوتي نه ګڼي د دې شپ پاړون بل خو هم دومره چې وشول د تعلیم پاړون
موڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی دنجونو د خونځیو د خلاصونو غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
آزادی راڈیو تو ویل
متیولا تراب نزدې دوستان ورګر سره متیولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد نه شخص و امیش په ملي مسایل کې ملي ځای د ریس وره کړو د متیولا تراب بلین د ټول افغان ملت لپاره ستر ځای ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاندوی تراب د مشایرو مالګوا.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر مړی نه لوی ځای ده. تراب صاحب د حالات ډیر خطر درلود، نه یوازې نقد کارو ترڅنګ ډیر اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګوا، کومې مشاعرې ته بچ دی نه راغلی هغه مشاعره به پیکو نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی الله تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ارواخات مدی الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر شاعرانو او د متی الله تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکي خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. د راپورونو له مخې متی الله تراب په 1950 لمریز کال کې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمی ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیوانی تر چاپ لاندې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ کې د اوکراین پارلمان پروند پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په مخه وغځو. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته.
د اوکراین پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 320 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست 3 پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دای شپارسم ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکراین کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1380 کلونو ترمنځ نارینه له استثنا پرته له هیواده د وتلو اجازه نه لري. اوکراین کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدېږي چې د روسیا او اوکراین د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ دا څرګندونې د ناټو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. ټرمپ د غراز ژمنه وکړه چې میلیارډونه ډالره وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شاملې دي. د ټرمپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې دریځ کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولی شي، خو اوس په ښکاره ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ټرمپ دغو څرګندونو د روسي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. د تاس خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ټرمپ د ناټو او اروپایي ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناټو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ گی اوریدونکو، د دې پروګرام وروستی راپور اخلو. له تیرې یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو پیښې ډېرې راپور شوي. د ځانوژنې دغه پیښې بېلابېل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزی نه اورو چې خبرې ورسره کړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد نورجان دی چې وایي د تره زوی عیسی شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا یې زیاتوي چې شپاړس کلن عیسی د خوست ولایت د مرکز د اوزیانو کلي اوسیدونکی و. تر څلورم ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراکه پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې، خو د عیسی د ځان وژنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وژنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره شوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وژنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره یې هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې وادولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وژنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی و چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف هم مکیشون محرومون شدن، محرولاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لگ در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپرا دا تعلیم و استکلی روسته هیلو هغه هم بند شل، نور می پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له پنځلسمې د جولای تر څوارلسمې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له دولسو تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وژنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پېښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. دې درویش کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې د خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پېښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادی رادیو تو موبایل:
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حق اینجوری چه خوانزه و تابتا که جسند لری ده انتخاب حق نلری و غکی غلی کرش شوی. د کورونې او لخوا فشارونه، بیوزلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولی شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بېرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې:
یک توصیه مې بر مردم یست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یوه سپارښتنه مې داده چې دا ډول خلک دي تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه، نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا درد نه مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پېښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پېښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نو ویلی چې په دیشمیر کې څومره خزي او څومره نارینه و. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د ځان وزنې ډیری هڅه کوونکي خزي وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې پر رواني ستونزو اخته وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړ پات شوي؟
سلامونه پرې ده جان. تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ده کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډېر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګري مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه و په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغې نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ داسې باور دې کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنې مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو او دقم چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ر باندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه وکړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بېرته به طالبان واکمن کېږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه زه هم ډېره کوچنۍ وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطۍ نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورو هم ذهن نرته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلې دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژنیم بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي، او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق هم وي که یوازې شوخه وي؟
ښه وم، یعنی په هغو ډېرو ټمبلو شاګردانو کې نه وم، خو د دغه چه خبره ده د اول نمره دوم نمره سره ډېره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایقه نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم، ډېره لایقه وم. په بې ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوی وم، ښه وم، نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اېس کله مې نه یېرېږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره وم ښوونځي ته ګوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروه نومېږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري، اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله، راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارېدي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدم چې ورځ اویز کړم هم زیاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سره په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه سوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي. ستاسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس، پښتو، دا زما د خوښې مضمونونه وو. ټول مې زده کېدل، خو څه مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو، تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟
شبانه
جانې، که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیې، څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمات نه یېرېږي. یعنی که زه عرضه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چون تلسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم زه خاطرې کله کلینو بیوایم چې یعنې مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم او کله کله وایم زړونه وو پاک ور څه مو زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تروړې و او د مکتب آزری وای ما د مکتب چې ویلی و که ته آزری د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخني وای زه تر سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری سره خبیوسم چې کور مو ورخني
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرپیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمن په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلې و بعد د مکتب د دورې هغه م اوسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه وو یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وک نه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما څه کوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس د مکتب نه دي ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې نقلې ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
په بله کښې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سه مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې د امتیاز ووتله تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کښې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخېستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته را شه
دا دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کښې دي سرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه اوس زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي همصنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلی یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زمان خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی خو د سنفیو نه مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې تومان هم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور ورځې قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شکی بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیرم نورزه کمه عری کنه ورسه لرم چه زپویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه ده خب بله خیلی خوشحال دل
کل دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریال شوم همدغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځ نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس وکړو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویلو سمه چې د خلکو خو خیدل منځل چې ما شیزونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه ته دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړانده و چې دغه شعرونه هم زه ډېره جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېرش د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورډو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یې مه جانانه یم د دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دیکې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعري وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نتا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه، اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه، اف اف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته ووایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتما دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. ځانګړي یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومان دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربانه دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردې ودان ژوندی اوسئ، شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
ډیر زیات مننه تاسو نن چې موږ په خبرونه کې وخت راکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Sabah, sabah, sabah. Sabah, 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 kabih.